سلور بجیشوی احمد شیبریم دا سجی رڑو دا دی سات پخ پروانه که ستاسو کربا السلام علیکم مخی تردی چرخ پروانه مطالب تاسو معرفی کرم خبرونه دا ناروی دا خلکو مرستی این پی ای ماسی پا افغانستان که خپل فعالیت دارواله دی دی ماسی نن پا یا بیان که سرگند کرد چه دا امریکا دا بحرانو یا چار وزارت دوی تا ویلی چه دا امریکا پا مالی مرستو پوری ټول تړلي فعالیتونه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اجرایي فرمان پر اساس درول شوي دي. د بیان له مخې د امریکا د دې پریکړې پر اساس د دغه هیواد له لوري د ماین پاکۍ تمویلونکي چارې د 15 ورځو لپاره ځنډول شوي دي. په ورته وخت کې د ناروې د خلکو مرستې مؤسسې ټینګار کړی چې د ماین پاکۍ پروسه د نړیوالې بېوزلۍ کمولو، د امنیت د پیاوړتیا او اقتصادي پرمختګ او ثبات لپاره حیاتي اهمیت لري. د بیان له مخې د یاد سازمان د ماین پاکۍ عملیات نه یوازې په افغانستان بلکې په 12 نورو هیوادونو کې هم ځنډول شوي چې پکې انګولا، کمبودیا، عراق، کوسوو، لاوس، پالایو، پیرو، تاجکستان، اوکراین، ویتنام او یمن شامل دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی وای چې په دې هیواد کې اوس مهال شاوخوا 6 میلیونه بهرني اتباع میشتي چې د هغوی اکثریت د افغانانو دی. ایرانی رسنیو نن راپور ورکړ چې مومینی په یو تلویزیوني مرکه کې وویل چې د دغو بهرنیو کډوالو لږ تر لږه 2 میلیونه په ایران کې په غیر قانوني توګه اوسي. د ټینګار وکړ چې د ایران د حکومت یو لومړیتوب داري چې بیا اسناد کډوال ل خپل خاورې وباسي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې ډیری افغانان شکایت لري چې د اسنادو لرلو سره سره ځورول کیږي او نیول کیږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په وینا په روان مریض کال کې شاوخوا 1,000,000 افغانان خپل هیواد ته استول شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې 1,000 افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي تازه له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. د دغه وزارت په وینا یاد کډوال د اسلام آباد په یو محبس کې له 2 تر 5 ورځو پورې بندیان وو. تر دې وړاندې پرون پاکستاني رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي وو چې لسکونه افغان بندیان یې له خپلو زندانونو له خوشې کولو وروسته افغانستان ته استولي دي. پروند پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د افغان کډوالو د ایستلو بل پړاو پیلوي. لسکونه غیر قانوني کډوال چې د ایتالیا د حکومت په امر البانیا ته انتقال شوي وو د روم د یوې محکمې د نوي حکم له مخې بیرته ایتالیا ته ستنې شي. د فرانسې خبري اژانس تر راپور له مخې د محکمې له لوري د کډوالو د نیولو او له ایتالیا څخه البانیا ته د هغوی له لیږلو سره له مخالفت وروسته یوه کښتۍ چې 43 کډوال یې لیږدول د شنبې په ورځ له البانیا څخه د ایتالیا بری بندر ته روانه شوې ده. رسنیو د محکمې دا نوی حکم چې د کډوالو د ساتلو لپاره د ایتالیا د حکومت پلان غیر قانوني بللی، د ایتالیا د صدراعظم جورجا ملونی د حکومت پلان ته غټ ګزار بللی دی. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د خبرو لپاره نن واشنگتن ته روان شو. د اسرائیل د صدراعظم دفتر ویلي چې نتنیاهو به سبا د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په کتنه کې د غزې ترانګې د یرغملو او همدارنګه له ایران سره د تړلو ټولو نیابتي ډلو په اړه خبرې وکړي. اوسجیرډو په انټرنیټ کې اوسجیرډو.com کې اوري. د طالبانو یو مخالفه ډله د ملي مقاومت شورا وایي چې د امریکا نوی حکومت د افغانستان د سولې مسله په خپل اجنډا کې شامل کړي. وړاندې جزئیات ترڅو یو شمېر افغان ښځې له طالبانو غواړي چې د زده کړو ستونزې هوار کړي.
دوی دې خپل د اختلافات ټول کړي دي او موږ ته د زده کړو اجازه راکړي.
افغانان له پاکستان د کرکټ د اتلانو جام سیالیو لپاره د ویزو غوښتنه کوي.
خان ساتھ نو دروازے غاتے جوڑے کے تاس کی چیمپئنز ٹرافی واڑے تاس پہ واڑ کی وشی نو بایا تاس او فیزے وار کے
پو پاکستان کی مودہ میش تو افغان کڈوالو لسن سو ہم خبرو
زندہ تنے کال پے وطن کے سڑے سیر کے پہ اورز بانے پے پرتا امر وشی تب پر دو روز کے پہ دری روز کے بعد اپ ملک پریج اسلام آباد تب وشی
در دی شی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت عالی شوراوی د امریکا د نړیوال سولې بنسټ یو پلاوی پرون د دې شورا لغړی سره د ترکی په پلازمین انقره کې ژغیدلې ده ژغیدلې دي. دغه شورا په خپل وی پانه کې لیکلي د نړیوال سولې بنسټ پلاوی دوی ته ویلي په تیرو درې کلونو کې د بایدن د حکومت پر مهال د افغانستان موضوع هېره شوې وه او د هغې یادول د حکومت له رسمي سیاست سره په ټکر کې وو. جزئیات له خپل همکار ملا اکرام څخه اورو چې دا اوس راسره دی. اکرام صاحب، تازه جزئیات څه دي په دې برخه کې؟
مننه. د امریکا د نړیوال سولې بنسټ یا ګلوبل فیس فاونډیشن پرون شنبه د ترکیې په انقره کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا له مشرانو سره کتلي دي. په دې ناسته کې عبدالرشید دوستم، محمد محقق، الماس زاهد او بصیر انور برخه لرله. د دغې ناستې یو ګډونوال او پخواني جهادي کماندان محمد محقق ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د ژغورنې د ملي مقاومت علي شورا چې د مذاکرات لارې نه د افغانستان د قضیې پر حل باندې باور لري، خو نوموړي ګواښم وکړ چې که د مذاکراتو دغه حادثو پایله ورنکړه نو دوی به عملي اقدامات پیل کړي چې ښایي وضعیت لا پسې خراب شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد سره چې موږ څو کړه په دغه موضوع پاړه باندې کڅوم دوی زموږ اړیکې جواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د دغه شورا د جوړیدو پر مهال باندې رسنۍ وته ویلي و چې دوی کڅام خبرو ته آمده دي، مذاکرې ته آمده دي، خو په حکومت کې دغه کسانو لپاره چې دوی په وینا باندې د دوی د خبره فاسد سیری دي او یا هم آزمایل شوی دي هغه کسانو ته ځای نشته او خپل حکومت ټول شموله بللې وو. دوی دا هم ویلي دي چې محمد محقق او د دې ترڅنګ د مقاومت عالی شورا چې دا دوی په خپل ویبپاڼه باندې دام لیکلي دي، د امریکا د سولې د نړیوال سولې د بنسټ له قوله چې ډونالد ټرمپ حکومت چې نوې په امریکا کې رامنځته شوی د افغانستان د سولې مسلې چې دا په خپل اجنډا کې ورته ځای ورکړی دی او لومړیتوب ورته لري. په داسې حال کې چې د دوی په وینا باندې د امریکا تیر حکومت چې دغه مسله یې حاشیه ته غورځولې وه، نو د دوی دغه ناسته شوې ده. سوره جوړاندې ځینې نور راپورونه ورکړی شوي وو سره له دې چې د مقاومت د عالي شورا یو ویان بیا غرد کړ چې په ترکیه کې د دغه کسانو سره د پاکستان ځینې چارواکو هم لیدنې درلودلې او د افغانستان په مسله باندې ورسره بحثونه کړي وو، خو دوی هغه لیدنه رد کړې وه. دغه شورا چې دا په 2022 کال د مارچ په 19 باندې رامنځته شوه، په هغه وخت کې دوی ویلي وو چې دوی خپل طرح لري د افغانستان د مسایلو لپاره باندې د خبرو لپاره زمينه برابرول، د مذاکراتو پیل، د انتقالي حکومت جوړیدل او بل اخره په افغانستان کې یو انتخاباتي حکومت جوړیدل د دوی هدف دی.
اکرام صاحب، تاسو د ملي مقاومت د عالی شورا یو شمیر غړو ته اشاره وکړه چې په دې غونډه کې برخه لرله. دوی خو نور غړي هم لري، په د پخواني جمهوریت یو شمیر نور چارواکي هم له دوی سره دي. دا پوښتنه مو نه کړه چې هغه څنګه په دې غونډه کې نو
او دوی اوسه په دې اړوند باندې زموږ پښتني جواب نه کړی. هم دومره ویل چې دغه ناسه د عبدالرشید دوستم په کور کې جوړه شوې و چې د الماس زاهد په نوم باندې او د بصیر انور په نوم باندې او خپل محقق ویل چې موږ په دې ناسه کې ګډون درلود. د نورو غړو د ګډون په اړه باندې زموږ پښتنه جواب نشو.
مننه اکرام الله اکرام بو چې په ترکیه کې د طالبانو د یوې مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت د عالي شورا د یوې غونډې د راپور جزئیات سره شریک کړل.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په دې وروستیو کې د افغان نجونو د زده کړو په ننګه د ځینو لوړ پوړو طالب چارواکو له څرګندونو وروسته یو شمېر نجونې او مېرمنې وایي طالبان باید د دوی د زده کړو په تړاو عملي اقدامات وکړي. دوی وایي دا ستونزه د طالب چارواکو ترمنځ په ناندریو او اختلافونو نه حلی شي. تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال محمد نبی عمری یوه ویډیو لاس په لاس کیږي چې دی پکې ژاړي او وایي که د نجونو زده کړې فرض او سنت نه وي مباح دي. خدای دې موږ ته هدایت وکړي. دینی علوم چې آزاد دي باید عصري علوم هم آزاد شي. تفصیل په دې راپور کې
پریدی خپل اختلافات ټول پریدی او مونږ ته د زکړو اجازه راکړي.
د خونځي ل زکړو یو به برخه شوی او د لوګر ولایت وسیدونکو ده. دا چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي، وایي د طالبانو مشرتابه باید د نجونو د زده کړو په تړاو عملي اقدامات وکړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
زه مخکې له دې نه چې طالبان راشي په ښوونځي ته تلم زده کړې مې کولې، خو اوس مونږه د زده کړو وخت رانه تیریږي او دوی هم دومره یو چارواکی یو څه وایي او بل چارواکی بل څه وایي، هېڅ د دوی هم سر او بور معلوم نه دی. دوی دې خپل دا اختلافات ټول پرېږدي او مونږ ته دې د زده کړو اجازه راکړي.
د کندز پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي پخوانۍ محصله چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله نوم پر راپور کې یاد شي، په دې اړه وایي
خبرونو کې اورم چې یو چارواکي خفګان ښکاره کړی، دا خفګانونو اظهارول څه ګټه لري؟ داسې خفګان او داسې احساسات خپل یو عام انسان هم هر وخت کې بیانوي. دوی باید خپل توپیر د عام انسانانو سره په عمل کې وښایي.
تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری هغه ویډیو ګڼ غبرګونونه راپارولي او لاس په لاس کېږي چې نوموړی پکې د نجونو د زده کړو په اړه د خبرو په جریان کې په ژړا کېږي. عمری وایي که د نجونو زده کړې فرض او سنت نه وي مباح دي. خدای دې موږ ته هدایت وکړي. دینی علوم چې آزاد دي باید عصري علوم هم آزاد شي. د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو وزارت کې وی سرچینې ازادي راډیو ته دا ومنله چې نوموړي دا څرګندونې د سلواغي پاتمه خوست ولایت کې د نجونو په یوې مدرسه کې کړې دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزی هم ویلي وو چې د نجونو پر زده کړو بندیز موږ د طبیعت خبره ده نه د شریعت. د نجونو د زده کړو په تړاو د عباس تانگزی له وروستیو څرګندونو وروسته ځینو کورنیو رسنیو یو شمېر ټولنیزو فعالانو له افغانستانه د نوموړي د وتلو په اړه خبرونه خپاره کړل، خو په خپل عباس تانگزی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دی په افغانستان کې دی. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان نجونو هر ډول زده کړې بندې کړې او په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم را وګرځولې. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان له ډلې صلاح الدین سعیدی وایي د نجونو له زده کړو سره د طالبانو مخالفت غیر شرعي عمل دی.
یو د عادي خلکو شکایت دی او یو د چارواکو او د طالبانو د مشرتابه او د هغه څوک چې حکومت په لاس کې لري. د نظر روایت او فهم چې د حق په موضوع کې دی، دوی ته د ویلو پرته عمل پکار دی. دوی که په څه شي باندې باورمن دي او خپله هم مشروع حاکمیت نه دی او سره د هغې هم په نورو د اولادو باندې د ملت په اولاد باندې تطبیقوي، دا ګناه ده، دا خطا ده، دا غیر اسلامي عمل دی.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو په تیرو څه باندې درې نیمو کالونو واکمنۍ کې نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو، په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونو په وار وار دا ویلي چې طالبان باید لزند پرته افغان نجونو ته د زده کړو په ګډون نور بنسټیز حقونه ورکړي، خو طالبانو بیا ادعا کړې چې د ټولو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې افغان میرمنو نړیوالو ته د منلو نه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د روان کال د جنوري 24 د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې ښکاره په کې نجونې له زده کړو منع شوي او دا چې میلیونونه نجونې له دغه بنسټیز حقه محرومې شوي، دا یوه تراژیدي او ناورین دی.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر مینهوال د اتلانو جام سیالیو له نږدې نندارې او د خپلې لوبډلې د هڅولو په هدف غواړي پاکستان ته لاړ شي، خو دغه هیواد ورته ویزې نه ورکوي. یو شمېر دوی په ټولنیزو رسنیو هم په دې هم د دې ستونزې په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. ټاکل شوې چې د اتلانو جام یا چمپاینز ټرافي سیالي د فبروري په 19 په پاکستان کې پیل شي. افغانستان د دې سیالیو په لومړي پړاو کې درې لوبې لري. جزئیات ته اکرام الله اکرام په راپور کې.
په افغانستان کې دننه او بهر د کرکټ یو شمېر افغان مینوال وایي په بار بار په پاکستان کې جوړېدونکي د اتلانو جام سیالیو له نږدې ننداري او د خپلې لوبډلې د هڅولو لپاره د ویزې غوښتنه کړې خو رد شوې ده. د ننګرهار یو اوسیدونکي شبیر ازادي راډیو ته وویل
بار بار مونږ ډیر ځله کوشش کړی دی، درې څلور ځله مونږ کوشش کړی دی چې د پاکستان ویزه واخلو، هغه ریجیکټ کیږي، مونږ نه پکې ټیکس کټ کیږي او دومره وسم نه لرو چې مونږ همداسې اپلای غانې وکړو په خاطر د دې چې مونږ لاړ شو اول ته خپل لوبډله داغه بودریګو داغه ملاتړ وکړو هغه ته دعا وکړو خو هیڅ چانس نه ملاویږي زمونږ لپاره چې مونږ ته دا ویزه ملاو شي نو زمونږ د دې لوړ پوړو چارواکو نه دا هیله ده چې مونږ ته دغه پروسه اسانه کړي مونږ په اسانۍ سره ویزه واخلو او لاړ شو خپل لوبډله تشویق کړو.
په فرانسا کې میشت یو افغان کډوال سبون وایي خوخو چې د افغان لوبډلې لوبې باله نږدې وګوري خو اوس خوشی نه دی ځکه ویزه یې رد شوې ده.
نو زموږ هیله دا ده چې دوی داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د چمپینز ټرافي لپاره یو بل ډول ویزې چې د چمپینز ټرافي پورې قابل د قبول یا مثال هلته یو سړی ورمند پاتې کېدلې اوس داسې یو څه ویزې را جوړې کړي او د افغانانو دې ته پرېږدي چې لاړ شي ځکه زه په دې باور یم چې د انګلینډ آسټرالیا د نورو هیوادونو خلک به هم د خپل لوبډلو تشویق د پاره راځي. زموږ هیله دا ده چې افغانانو ته هم په سم نظر باندې وکتل شي افغانان هم حقدار دي چې لاړ شي خپل لوبډله تشویق کړي.
نوموړی ادعا کوي چې د پاکستان ویزې په تور بازار کې په $200 خرڅېږي چې د کرکټ افغان مینوال د اخیستلو توان نه لري. د کرکټ افغان مینوال د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتنه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د دغه سیالیو د نندارې لپاره افغان مینوالو ته د ویزو ورکړا اسانه کړي. دوی دغه راز د افغانستان له کرکټ بورډ هم غوښتنه کوي چې باید د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو په کچه په دې موضوع خبرې وشي. که څه هم د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو په کرکټ بورډ کې دننه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په رسمي ډول دا موضوع د پاکستان کرکټ بورډ سره شریکه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې پخوانی مسؤل حکمت حسن ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو یې هم له نږدې د اتلانو جام سیالیو د نندارې او افغان لوبډلې د هڅونې لپاره افغانانو ته د ویزو د ورکړې کمپاین پیل کړی او آن د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په ګډون د پاکستان کرکټ بورډ ته هم ایمیلونه کړي دي.
تاسو چیرته مطلب وخان ساتئ نو دروازې غټې جوړې کړئ. تاسو چمپیونز ټرافي غواړئ ستاسو په هیواد کې وشي نو باید تاسو هغه هیوادونه چې هغه برخوال دي دغه چمپیونز ټرافي دغه لوبډلو مینوالو ته باید ویزې ورکړي چې افغانانو ته هم باید ویزې ورکړل شي. متاسفانه دوی تر اوسه پورې اکثریت ویزې کینسل کړي دي. دا یو معمول دی او ټوله دنیا کې چې دغسې لوبې کېږي هغه هیوادونه میزبان هیوادونه چې دي هغه خلکو ته هغه هیوادونو وګړو ته او اتباعو ته مینوالو ته دغه لوبو ویزې ورکړي او هغوی ځي بیا هلته خپل مینوال او خپله لوبډله تشویقوي.
پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په افغانانو ویزې سختې کړي او آن ناروغانو ته هم په ډیر مشکل ویزې ورکوي. ټاکل شوی چې د رواني فبروري په 19مه د اتلانو جام سیالۍ په پاکستان کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون 8 لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د فبروري په 21مه په کراچۍ ښار کې د سویلي افریقا په وړاندې ترسره کوي. د دې وروسته د همدې میاشتې په 26مه او 28مه د لاهور په قذافي لوبغالي کې د انګلینډ او استرالیا په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله د اتلانو جام په سیالیو کې لوبیدو چانس ترلاسه کوي. د کرکټ افغان مینوال تمل لري چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې ښه وځلیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر مینوال په نورو هیوادونو او افغانستان کې له پاکستان غواړي چې ویزې ورکړي چې پاکستان ته ورشي او د اتلانو جام سیالیو کې د خپلې لوبډلې ملاتړ وکړي او هغوی وهڅوي په پاکستان کې تمکین شو. د پاکستان حکومت ویلي د آی سی سی افغان کډوال باید له اسلام آباد او راولپنډي نه ووځي او افغانستان ته ستنه شي. دغه شان دای هم ویلي چې د پی او آر کارتونو درلودونکي دي هم له اسلام آباد او راولپنډي نه ووځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري او د کډوالۍ نړیوال سازمان د پاکستان حکومت په دې پریکړې خواشینی ښودلې ده. زموږ همکار سنا کاکړ په دې اړه په پاکستان کې له یو شمېر هغو افغان کډوالو سره چې د دې کارتونو درلودونکو دي خبرې کړې دي. دا سره ور
نوم ملک اسلام خان دی او پیوار کار لرم. پریشانی خو انتهایی ډیر زیاته ده او داسې پریشانی داسې بالکل خدای کنه ډوډۍ خوند راکړي او نه په خدای کسدون خوند راکړي ځکه 45 کاله په وطن کې سړی تیر کړي او په یو ورځ باندې پورته امر وشي په دوه ورځو کې په درې ورځو کې به ملک پرېږدي اسلام آباد ته به وځي خپل وطن ته به ځي. خو انتهایی ډېره پریشانی جوړه کړې ده. پرون راغلي زما کور پاته اووه ورځې ټیم راکړه څو ورځو کې ونوتې بل اخېز هم بولم او نرانم بولم اوس په دوه لحاظ ډېر پریشانی سره افغانستان کې موږ داسې یو شی نه
چل رہا ہے. نوم می اسدالله دی. زه خپل پیوار کاټی م صاحب اسلام آباد کې اوسیدونکی یم. پاکستان کې صاحب لکه زه تقریبا چې د 24 کلونو نه اوسیږم، خو په دې لنډو شپو کې یا په دې لنډو میاشتو کې زموږ سره چې کوم وسایط روان دي صاحب، هغه بیخي ناچلنه وسایط دي. کم سے کم کما باسي ما ته دې لږ ټیم راکې، مقرره ټیم دې راته وښایي چې زه په هغه ټیم باندې بالکل ووزم.
ایمانم د شیر خان
ما د کورنیم دغه سی سی کارت لري غونډه مکمل.
هو پیدائش خپل مان نه د پاکستان کې سولې کنه، دومره پریشان یم زه تاسو سوې مسجد اوس د درې ورځې کې ز کور نه نو زم حالات دومره خراب ته شپه ورځ نه د چاپیر من غرزی الا سره ډیر خراب دي. زما څه به نه د پاکستان او د افغانستان بالکل ورک وې.
په پاکستان کې مو د میشتو یو شمېر افغان کډوالو سرګندونه اورېدې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپل هیواد ته د کاناډا، مکسیکو او چین د محصولاتو په وارداتو تعرفې لوړې کړې. ډونالډ ټرمپ تر دې وړاندې ګواښ کړی و چې که د یو شمېر هیوادونو له لارې امریکا تر غیر قانوني مهاجرو او خطرناکو مخدره موادو د قاچاق مخه ونه نیول شي، نو پر دغو هیوادونو به لوړې تعرفې ولګوي. کاناډا د امریکا د دې پریکړې په غبرګون کې د امریکایي محصولاتو لپاره تعرفې لوړې کړې. تفصیل د اسمت څاروان پوره پورک.
د سپین ماڼۍ چارواکو اعلان کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فنتانیل قاچاق او امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د تګ له امله د رامنځته شوي ملي بیړني وضعیت په غبرګون کې له کاناډا او مکسیکو څخه پر وارداتو 25% او د چینایي توکو پر وارداتو 10% تعرفې لګولو امر کړی دی. دا فرمان به د سې شنبې له ورځې څخه عملي شي. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې دا فرمان د شنبې په ورځ صادر شوی او له مخې د کاناډا د انرژي پر محصولاتو 10% تعرفه وضع کیږي، خو د مکسیکو د انرژي په وارداتو به 25% تعرفه ولګول شي. ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی و چې که د یو شمېر هیوادونو له لارې امریکا ته د غیر قانوني مهاجرو او خطرناکو مخدره موادو لکه فنتانیل بهیر ونه درول شي، نو پر دغو هیوادونو به سختي تعرفې ولګوي. هغه د فبروري لومړۍ نیټه د ضرب العجل په توګه ټاکلې وه، څو پر چین، مکسیکو او کاناډا فشار راوړي چې د فنتانیل د قاچاق او غیر قانوني مهاجرو مخه ونیسي. د ټرمپ د حکومت چارواکي وایي فنتانیل له چین څخه قاچاقیږي او بیا د مکسیکو او کاناډا له لارې امریکا ته رسیږي. د پریکړې د کاناډا او مکسیکو مشران غبرګون ته مجبور کړل او هغوی د متقابلو اقداماتو ژمنه وکړه. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو د شنبې په شپه اعلان وکړ چې اوتاوا به هم پر امریکایي توکو 25% تعرفه ولګوي او د امریکا خلکو ته خبرداری ورکړ چې د ټرمپ دا اقدامات به هغوی ته منفي پایلې ولري. شغلی ترودو چې په یو خبري ناسته کې خبري کولې وویل اوتاوا به پر امریکایي محصولاتو د 1.5 میلیارد کاناډایی ډالرو چې 1.5 میلیارد امریکایي ډالر کېږي تعرفې وضع کړي. د هغه په وینا 25% تعرفه به چې ارزښت یې 10 میلیارد کاناډایی ډالر کېږي پر امریکایي محصولاتو د سې شنبې له ورځې عملي شي، یعنی همغه ورځ چې د ټرمپ تعرفې نافذې شي او د پاتې 1.5 میلیارد کاناډایی ډالرو پر توکو به په راتلونکو 1 ورځو کې تعرفې ولګوي. د مکسیکو ولسمشر کلودیا شینباوم هم د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له احساساتي غبرګون پرته به د امریکا پریکړې ته تر ضرب العجل پورې انتظار وباسي. میرمن شینباوم د خپل حکومت د اقتصاد وزیر ته لارښوونه وکړه چې د مکسیکو د ملي ګټو د دفاع لپاره د تعرفو د وضع کولو په شمول متقابل اقدامات وکوي. په واشنگټن کې د چین د سفارت ویاند وویل چې د امریکا لخوا پر چینایي وارداتو د تعرفو زیاتوالی د نړیوال تجارت د سازمان قوانین شدیدا نقضوي او ټینګار یې وکړ چې سوداګریزي جګړې هیڅ ګټونکی نه لري. ټرمپ د تعرفو د لګولو لپاره د نړیوالو اقتصادي بیړنیو اختیاراتو پر قانون استناد کړی چې ولسمشر ته د بحرانونو د حل لپاره ځانګړي واکونه ورکوي.
د لوبو لټګر نن دا خبر لرو چې د ماليزیا په پلازمینه کوالالمپور کې نن تر 19 کلونو د لښومره جنو د کرکټ د اتلولۍ پایلو به ترسره شوه. په دې پایلو کې د جنوبي افریقا لوبډله له هند سره مخامخ شوه. دا لوبه هند په ډیر ستر توپیر وګټله او د دې جام اتل شو. لومړی بیټنګ د جنوبی افریقا تر 19 کلونو لږ عمر نجونو پیل کړ چې په دوه تیاو منډو یې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې هندي لوبغاړي وتوانېدې چې په 12 اوور کې 4 اتیا منډې جوړې کړي او یو وکټ له لاسه ورکړي او د دې لوبو اتلولي خپل کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکو اوسه جړډو په انټرنیټ کې پاسه جړډو .com کې اوري دا سه جړډو ویب سټ څخه تاسو ورشي هلته دا غو راپورونه متن وسل شي چې دا سه جړډو لاري خبري شي. همدارس دا سه جړډو 19 پروګرامونه پاسه جړډو .com کې موندل شي او د دې ترڅنګ ویډیوي راپورونه هم ستاسو انتظار کوي کچرته تاسو دا سه جړډو .com ویب پاڼه ته سرور ښکار کړی. په داسې حال کې چې بېوزلي په افغانستان کې ورځ تر بلې پراخی شي او نړیوال سازمانونه او خیریه بنسټونه وایي د مرستو د کمېدلو له امله ټول اړمنو ته رسېدنه نشي کولی، کورنیو د ماشوم راوړلو برخه کې وقفې ته څومره پام کړی دی؟ ډېری افغانان دې موضوع ته پام نه کوي. یو په بل پسې ماشومان زی شوي چې ورته رسېدنه نشي کولی او یو شمېر د دوی خوارځواکه کېشي. ډاکټران وایي د نورمالو ولادتونو ترمنځ باید لش تر لږه دوه کاله واټن وساتل شي. جزئیات فیروزه عزیزی پر راپور کې
ډیر ماشومان حقیقت سره په ټوله نړۍ کې د هغوی ستونزې زیاتې، خو خصوصا افغانستان کې.
د کابل ښار اوسیدونکی رحیم الله و موړی چې د شپږو ماشومانو پلار دی وایي په دې شمېر سره د ماشومانو روزل او پالل ورته ډېر سخت شوي دي.
د کار شته نه کسب شته، بیا خصوصا د نجونو په مخ باندې ښوونځي تړل شوي دي. که نجونې وي نو د هغوی ژوند بیخي خرابه دی او والدینو ژوند هم ورسره خرابه دی. ډېر ماشومان درلودل بیا خصوصا په افغانستان کې دا د ماشومانو دپاره او د کورنۍ دپاره ډېرې زیاتې ستونزې زیږوي. ته رسیدګي نه کېږي دوی تعلیم ته، د دوی تحصیل ته، د دوی هغه ښه ژوند ته، یو شي ته هم زمینه نه ده برابره. دلته
مونږ په درې وخته خوړو کې یو وخت خوړو ته لاسرسی پیدا کوو په ډېره مشکل او په ډېر تکلیف باندې.
رحیم الله وایي مخکې چې دا نه درلوده ژوند یې ښه و او د مېرمنې او کورنۍ په غوښتنې یې شپږ ماشومان راوړي. د کونړ ولایت اوسیدونکی او د اتو ماشومانو پلار شیر احمد ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند د ناسمو اقتصادي حالاتو له امله تازه یو 4 کلن زوی په خوارځواکۍ اخته سوی دی.
ډېر بد وضعیت له امله د شدید خوارځواکۍ سره مخ شوی دی. مشکل لا تازه دي چې دلته نه کارونه شته، څه شته دی چې مونږ په دوی ته ښه خوراکونه راوړو، خو وضعیت مې ډېر بد وضعیت دی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د دریو ماشومانو پلار حکیم الله بیا وایي چې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو هر څومره چې ماشومان کم وي هومره ورته رسیدنه اسانه او ټولنې ته سالم اولاد وړاندې کولای شي.
زه په خپله کورنۍ کې چې د 15 کلونو پورې درې ماشومان لرم. کم ماشومان درلودل د ټولنې د پرمختګ سبب هم ګرځي. په زمونږ کې اقتصادي فشار هم په ټولنه باندې والدېږي، ذهني او صحیح ستونزې ورته نه پیښېږي. په اقتصادي لحاظ هم، په تعلیمي او صحیح لحاظ هم، په کلتوري لحاظ هم.
ډاکټران ټینګار کوي چې د کمو ماشومانو زیږول او د دوی ترمنځ د واټن مراعاتول نه یوازې له روغتیایي اړخه حیاتي رول لري، بلکې په خبره یې د ژوند د اکثرو برخو د ستونزو مخنیوی کوي. د نسایي ولادي څانګې متخصصې ډاکټرې سونیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
په نارمل ولادت کې دوی باید دوه کلو څخه واټن ولري. په څوک چې یو ځل په کوچني باندې عملیات شوي درې کاله واټن ولري، او څوک چې کوچنی زیان شوی وي یعنی تر 15 میاشتې شپږ میاشتونه زیات بچی خراب شوی وي، دوی کولی شي چې شپږ میاشتې واټن درلودي. هغه کورنۍ چې کوچنیان کم لري تحقیقات ښودلي دي چې دوی تر ټولو څخه ښه ذهنیت لري او ښه روزل شوي دي. په دې شرایطو کې ماشوم راوړل او د هغه روزنه مخته وړل ډېره سخته تمامېږي، او صحي و جسمي و ذهني و رواني ستونزې هم مور ته هم ماشوم ته او هم د کور په هر غړي باندې منفي اغېزې لري.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بیکاری او بیوزلی زیات شوی او ورسره نړیوال مرستې هم کمې شوی چې یو شمیر کورنۍ په ځانګړي ډول لوی کورنۍ له جدي ستونزو سره مخ شوي دي. ډیری ماشومان په دغه هیواد کې په خوارځواکۍ اخته شوي. تازه څلور ورځې وړاندې د جنوري په 28مه ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا راپور ورکړ چې په روان 2025 کال کې به له 50 کلونو کم عمره خوارځواکه ماشومانو شمیر 3.5 میلیونو ته لوړ شي. اوچا د تېرې ډسمبر میاشتې په وروستیو کې بیا د اندېښنې په څرګندولو ویلي وه چې سږکال د افغانستان 22.9 میلیونه چې د نفوس سمه نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د اټکل له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې 15.1 میلیونه خلک ژوند کوي، خو دا چې په دوی کې څومره یې یوازې ماشومان دي کره شمېر یې نه دی ورکړی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو